دیارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4 نیمو بجو
دیارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه کې ته نجیب عامر هرکلی وای هارون باچا په چټی دی نن را سره په خبرونه کې ملمنه ده چې شاعر ده لیکواله ده او خبریاله ده د مشال رادیو یو شمیر اوریدونکو په پیغام ریکارډون کې ماشين کې مونږ ته زنګونه وهل او غوښتنه کوله چې وګمه سبا دې تاسو ته ملمنه کړو نن را سره وګمه سبا ملمنه ده د دې اوریدونکو فرمایش به هم پوره شي او په دې پلمه هم چې د دوی تازه ناول جنجال ل چا پر وتل دی په دې ناول به هم ور سره خبرې کو وګمې ستړي مشه نو نن ته د مشال رادیو ملمنه مننه درنه کوم چې ملمستیا دې قبول کړه
تاسو نه مننه کوم امر صاحب هم دا رنګ د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هغه څوک چې پښتو باندې خبرې کوي یا څوک چې پښتو سره مینه لري او هغه څوک چې په پښتو باندې پوهیږي هغه یې کپا غرونو کې دی په واره کې دی په خارونو کې دی په بسونو کې دی په کار کې دی په کور کې دی سراحت کې یا له کور ایوا د دننه دی او د باندې دی ټول ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او ویل لرم چې ټول خو وخت او خو چاري ولري او لمه سره چې د څو شی بي دي دوی ستومانه نشي
مننه وګمه د ټول د پاره واضح ده او نو کدره ته وای د تازه چاپ شوی ناول نو وای فایل کو جنجال نه په جنجال کې لوستون کې د څه سره مخ کیږي آیا دا د منې کې صدا په دې کې څه اوریدون کې یا لوستون کې به غواړي چې معلومات ولري په دې اکله
د جنجال ناول تقریبا دا یو شل شپې مخ کې چاپ شو د ناول باندې مالکه څنګه چې نوم د جنجال بس د جنجال ډک ولیکل شو ولې د ډیرو جنجالونو سره مخ کې شوم یو ورې مکمل نه پاک شو بیا دویم واره مې دې اقدام وکړ هغه د کورنۍ فشار لامل چې باید بیا هغه واسه کوم ولیکم جنجال داسې یو جنجال دی چې لکه موږ په ټولنه کې هر کور او دا د هر کور کیسه ده او هر انسان په ټولنی روزنی ژوند باندې د دې یو جنجال سره مخامخ کیږي او دا د مینې ډک دیو کورنۍ کیسه ده چې په دې کې مرکزی رولونه دي لکه نازولې ده او دا غي خوان جهون دي چې دوی په خبر کې اوسېږي لکه چې هم د ما ډیر ناولونه یا کیسې په خبر انځورې ولې ما ډیر کلونه په خبر کې پاتې شوم ژوند مې ډیر په خبر کې وکړ خپل وطن خو په خبر هم زما وطن دی لکه ډیر تاثیرونه د پېښور دي پکې او همدارنګه دا د مینې ډک یو کور دی او دوی یوه ټوکه کوي ښځه او خاوند یوه ټوکې نه دوی ته یو جنجال شروع کیږي او دا جنجال ورپسې نور جنجالونه لري چې د ناول تر پایه پورې دا جنجالونه هغه کیږي خو لکه ډیر خلک دې ته متوجه کیږي چې داسې جنجالونه شته خو د یو لیکوال په نظر زمان دې ډیرو لیکوالانو باندې ته پام شوې نه او لنی کوم راز ما پام شو او داسې یو ناول مې ولیکل
دا ناول مې ولیکم مبارکي ته وایو درته وایي چې دا مسویم ناول دی په نورو ناولونو باندې کرنا واچو دې نو وړاندې کوم ناولونه چاپ شوی دا البته ما ته معلوم دی دا خلکو لپاره چې هغه په اول ځل ته او ریو معلومات غسل غواړي هغه ته به ګټه ورسه
ولې نه نجیب جان دا دینا مخ کې ما یو ناول ولیک 2004 کال کې هغه بنگړیواله ناول و چې لنی کمرغه ولس هغه سره ډیره مینه وکړه لکه ټول ولس کې خپور شو کوزه پښتونخوا لکه بارا پښتونخوا په افغانستان په ګډ ګډ کې زه خپل ولس نه ډیره مننه کوم چې بنگړیواله ډیره ونازوله یعنی نن سبا چې هر دوام کس سره مخامخ کېږم هم ماته د بنگړیواله خبره کوي نو بنگړیواله زما په ناولونه هر ناول ماته دی بچی مثال لري خو بنگړیواله ماته لکه هغه زوی غوندې ښکاري چې یو ډیره ښه کارنامه کوي لږ نه ورسته ما د جنت کوټ ناول ولیکل او دا زما دریم ناول ناول جنجال دی او بل ناول مخکل رما چې وسم چاپ ته ملي کلی دی او هغه د 2015 کال د مینې کیسه یا لف ستوري په نوم باندې دی او دا دغه ورستنی حالات د افغانستان انزوروي کیدی شي اوس به چاپ ته راوتلی ولې هغه په هیواد کې چاپیږي نو لوستونکو ته به لاسته رسیدلی خو هغه د ورستنی حالات دغه ورستنی لاس وهنې د ګاونډیو هیوادونو په افغانستان باندې دغه ته زه اړ وستم چې زه په یوه نیمه میاشت کې یعنی 15 شپو کې دننه داسې یو ناول ولیکم.
مننه تاسو بر سره اوریدونکو به هم غواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي، خاص کر زما ډیر خويندو په پروګرامونو کې مونږ ته په ریکارډ ماشين کې چې مونږ پیغامونه ریکارډ کیږي دا غوښتنه وکړه چې وګمه سبا دې مونږ ملمنه کو دا دې خويند تاسو راتلې شي. خو دا شی بعد کابل نه مونږ ورته ټلیفون کړي د افغانستان خوږ ژبه شاعر خبريال او لیکوال او سیډونکو طاهر زلان را سره دې دا غوي سره به هم خبرې کو. زلان صاحب ستړي مشه
اوبر سلامونه تاسو ته مشال دې ټول او دونکو ته
ډیر مننه زلان صاحب. نن موږ د وګمی په ناولونو باندې خبرې کوو، د هغوی په کیسو باندې، په شعرونو باندې. تاسو وګمه څنګه پیژنئ؟ تاسو څېړونکي هستئ، تاسو باور لرم چې په افغانستان کې چې څه خپرېږي، څه چاپېږي، تازه راځي، مخکې راغلي، تاسو لوستې دي، څنګه پیژنئ؟
ادبیاتو کې ډېر کم داسې کېږي چې یو لیکوال د یو ځانګړي سن په حواله پېژنګلو پیدا کړي یا په یو ځانګړې برخه کې پېژنګلو پیدا کړي. زمونږ په پښتو ادبیاتو کې ډېر خلک هر کاره دي، په دې وجه نه ځانګړي معرفت د ډېرو کم لیکوالو په نصیب کېږي. وزما مر زه خپله چې پېژنم د ناول لیکونکي په توګه یې پېژنم، د اوسېسه لیکونکي په توګه یې پېژنم، او هغه سره زما پېژندلو داستاني ادبیاتو په برخه کښې شوي. کله چې ما د هغوی کیسې ولوستلې، بیا مې د هغې پسې د هغوی ناول ولوسته، اوس چې تازه بل ناول راغلی بیا مې ولوسته، نو هغه ما ته د یوې ډېرې تکړه نو لیکونکي په حیث باندې راغلې. شو زه فکر دا کوم چې وګما د پښتو ادبیاتو په هره برخه کې کار کوي، هغه نور کارونه به یې ثانوي مقام لري، یعنې دویم مقام لري. لومړی مقام به همیشه وګمې ته په ادبیاتو کښې د ناول په حواله باندې ورکولی کېږي.
مننه زلان صاحب، تاسو څېړنې کوئ، د دې به نور آثار هم تاسو لوستئ. تازه ناول چې چاپ شوی جنجال، که دا تاسو لوستئ، د دې هغه هر لیکوال چې یو څه لیکي د هغه ارتقا کېږي، د په پوړو باندې روان وي، د ټیټې پوړۍ نه بره روان وي. څنګه ارزیابي کوئ د بنګړیوالې په پرتله جنجال ته چې دا رارسېدلی ده، هغه سفر یې کړی دی، ښه طرف ته روانه ده؟
دې ناول کښې د بنګړیوالې نه وروسته یوه خوبي دا یې را تر سترګو کېږي چې د بنګړیوالې په نسبت په دې ناول کښې لیکواله جزئیاتو ته ډېره کوزه شوې ده. ناول لیکونکي دم په دم، قدم په قدم، صفحه په صفحه تا ته نوي نوي د یو کرکټر په اړه باندې معلومات درکوي، او معلومات هم په داسې یو انداز باندې درکوي چې ته فکر نه کوې چې ګنې دغه لیکواله ده او دا یې معلومات در ته خواره کړي، بلکې هغه خپله د کرکټر عادتونه، د هغوی عملکار، د هغوی کړنې هغه تاسو ته معرفي، او د هغه د ژوند د جزئیاتو څخه خبرېږي. ما ته خپله د بنګړیوالې نه وروسته په دې ناول کښې دا تر ټولو ښه خوبي ښکاره شوله، او زه یو ډول د هغه ارتقایي سفر یوه نوې مرحله ګڼم. ځکه کله چې د انسان په ذهن کښې کلیات یا موضوعات لږ جامد وي، خواره ورنه وي، نو هلته چې لوستونکی کله ناول لولي د کرکټرونو سره هغومره نه اشنا کېږي، د هغوی ژوند سره هغومره نه اشنا کېږي، یوازې هغه په رسمیاتو پېژني. خو کله چې د کرکټرونو مشخصات، جزئیات په ډاګه کېږي، نو دا په لوستونکي باندې ځان پېژني، او د ده نقش په لوستونکي باندې د لوستونکي په ذهن پاتې کېږي. تاسو چې د جنجال ناول لولئ، نو په دې کښې به تاسې یو طرف ته د نازولې د یو مینناک میرمن د یوې ښه کور ودانې صفتونه او عادتونه او تصویرونه ورته انت پاتې کېږي، بل لوري ته د یوې ډېرې محرومې جنۍ سهلا د ژوند یو انځور ستاسو پاتې کېږي. هغه په دې چې مثلا د ژوند محرومیتونو هغه تر دې کچه راوستي چې هغه خپلې نږدې ملګري ته وایي چې زه موندای هغه د هغه د شخصیت جزئیات قدم قدم په ډاګه کوي. همدا ډول د سړي کرکټر جهون مشخصات ډېر ښه انداز کې دی قدم قدم هغه د تناول کې د شخصیت د ارتقا کې کومه مرحله ډېره ښه په قدم قدم باندې را روانه ده.
مننه ځلان صاحب. که وروستۍ پوښتنې په توګه قدم وایي چې سپارښتنه به موسي وږمه داسې ښکاري لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې ناول کې روانه ده او په دې لاره کې غواړي ډیر سفر وکړي، څه مشورې به ورته ورکول غواړي؟ کومو سیزنو ته ډیر پام وکړي په راتلونکو ناولونو کې؟
امر صاحب، زه خپل په دې باندې نظر چې موږ په پښتو کې په عمومي توګه ناول لیکونکي ښه ناول لیکونکي ډېر کم لرو، او بیا په میرمنو کې خو بېخي ډېر زیات نه ده. ګوتې زه خپله چې ما د یو ډېرې ښه ناول لیکونکي په توګه باندې یا منلي یا یې زه متاثره کړې وه، هغه درې یا څلور میرمنې دي چې هغه ډېرې ښه ناول، یوه امیر وغمدنه ده، دویمه عارفه عمر لور ده، حلیمه یو هم داسې دوه درې نومونه نور دي. خو زه چې د وږمې ناولونه ګورم په دوکې ما ته یو ځانګړتیا ښکاري، او هغه ځانګړتیا دا ده چې دی په ناول کې د غواړي د ښځینه ژوند کرکټر که د ده ورته پام وي یا نه وي، ما چې په کې د دوه درې ناولونو کې د وکتل په لاسوري توګه باندې د میرمنو هغه د ذات انکشاف د په ناولونو کې کېږي، او زما خپله دا برخه ډېره خوښه شوله. همدا د جنجال ناول کې چې ما کله د دې د نسرین ګولي کرکټر ولوسته، کله چې ما د هیلۍ په نوم د یوې جنۍ کرکټر ولوسته، کله چې ما د سهیلا په نوم کرکټر ولوسته، نو زما په ذهن کې دا خکره ده چې په وګوره یعنې هغه څه نه چې زه خبر نه یم د یو لوستونکي په توګه باندې، دا ما د کرکټرونو سره اشنا کړې، د کرکټرونو د ژوند نه ما خبرې، نو دا یو ډېر غټ کمال دی.
ډېر زیات
مشوره ورته وکړو د لوستونکي په حیث چې ناول ناول د لنډې کیسې او د ډرامې او د نورو نه دغه یو خوبین لري، دغه یو لاس هم پکې د سړي ازادي دی چې باید په کلیاتو ختمه نه شي. دا وایي چې پلانکې ډېر ښه سړی دی، ترنکي سړی ښه وګل، په دې باندې لوستونکي نه قانع کېږي. خو که په جزئیاتو یې ورته ووایي چې یو ښه کار څنګه دی په لاره روان دی، لاره کې یو خان پروت دی، هغه یې پورته کړ، یو سړی په تکلیف کې دی، هغه سړی څه ډول باندې هغه کومک وکړه، چې تاسو دا نه ناول وګورئ. دا نړۍ تر ټولو مشهور ناول چې نن سبا خلک ډېر دغه مقام ورته ورکوي، د ګارسیا د تنهایی سل کاله، په هغه ناول کې چې د لومړی سر نه شروع کې تر اخره پورې د کرکټرونو معلومات او پېژندلوګانې دغه جزئیات موضوع داسې مرحله په مرحله تاسو لوستونکي ته لیکوال ورکوي چې تا زین ته دې کې پاتې دي چې ته باید ناول تر پای ول ولې.
بالکل.
نو که چیرې وځما نو دې د ناول لیکنه ته پام وکړي، زین په دغه کرکټرونو باندې نور هم دې کار وکړي چې دې کرکټر معرفتي څنګه معرفتي خلکو سره د هغه سرونه د هغې اهداف د هغې خصوصیتونه څنګه خلکو ته روښانه کړي، په دې باندې نور هم کار وکړي. دویم ډېر کوشش دا وکړي لکه څنګه چې په جنجال کې دی د ښځو موضوع راخیستې ده، او د ورو ورو مثلونه جنجالونه جوړېږي، او بیا دغه کیسه په مخ کې دي، دغسې دی باید په دې کیسو کې نورې کیسې را پیدا
کړي.
هغه کیسې چې دی د ښځو په اړه باندې په پښتو ناول کې شریکولی شي، امکان نه ولري یو ښه بل ښه ناول لیکونکي ونه شي کړلی. نو د دې لپاره زه خپله زما دغه یوه وړاندیز هم دی ورته چې دغه د کرکټرونو په برخه کې باید لږ کار نور هم وکړي تر څو دا نور هم پرمخ لاړ شي.
بالکل زلان،
دغه د منظرکشۍ د منظرکشۍ په اړه باندې په دې جنجال ناول کې زیاتره سړی دا چې ناول لولي داسې ورته ښکاري لکه د پېښور په کوڅو کې ګرځي، او هغه د پېښور د طابات او د ریموت او د فشر او دا تصویرونه ورکوي چې هغه موږ لیدلي تصویرونه دي. یو مشوره که چېرې دی تکرار وکړي، هغه دا ده چې په راتلونکي دا باید په راتلونکي کې که دا یو ناول غواړي چې ولیکي، باید یو تخیلي منظر دا رامنځته کړي. دا څه دي چې دا پېښور کې واقع شوی، که په کابل کې، که په جلال آباد کې، که په لوګر کې، دا یو تخیلي مره پیدا شي یو کنټری یو یو خار دي زما د پزین کی څو کی دا هغه خار چې دا د دې د هغه ځین
د ډیرم وننه تایر زلان صاحب کور مو ودان بالکل ناول ستاسو د خبر په وینا یو سمندر دی ویالنه د ډیر لامبو پکې وهل کې دی شی ډیر زیات مننه کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واغسته
کور ودان مننه
ډیر مننه د افغانستان خوږجبه شاعر لیکوال نقاد او خبريال طاهر زلان له کابل را سره وګمې مون خو ستاسو غیبت ور سره کو
مننه نجیب جان د زلان صاحب زما ډیر ښه دوست دی او ډیر مننه شکه کو لکه ډېرې ښې مشورې را کړلې زه به راتلونکي کې ولې زه ډېر اوږد سفر لرم غواړم چې را روان نوي کال کې تقریبا په یو شپږ نه او ناولونو باندې باید کار وکړم نو د دوی دغه هره مشوره ما ته لکه یو مرغلره غوندې وه ډېره مننه وشکه کوم
ډېره تاسو نه هم مننه او خپرونه کې به ستاسو یو شعر هم اورېدونکو ته وړاندې کړو چې خپرونه دوی ته داسې وچه او سپور ښکاره نه شي نو راځئ ملګرو یو شعر د دوی په غږ کې اورو
سترګو کې ستونه زړه کې مینه ده سترګو کې ستونه زړه کې مینه ده ګورستا لیلا څومره شیرینه ده وګوري مسکی شي لاس چار پی رکړي وګوري مسکی شي لاس چار پی رکړي دې باندې دنیا زما رنگینه ده تا ته په سرکو شوندو زارۍ کوي تا ته په سرکو شوندو زارۍ کوي هغه چې دنیا یې تماشبینه ده زوایم مینا رواج نمنی زوایم مینا رواج نمنی خلق وای دا گونه سنگینه ده زلکه می کانونه د الفت براته زلکه می کانونه د الفت براته اوه کمه دسترګو نمکینه ده واه الک مړمشي ژوندې دی واه الک مړمشي ژوندې دی خوخ می او تا سره می مینه ده ولې د زړه تور دی ورته نه ګوري ولې د زړه تور دی ورته نه ګوري ستا سبا خو سپینه ده واوري نه ده سترګو کې ستونه زړه کې مینه ده ګوره ستا لیلا څومره شیرینه ده
ګورستا لیلا سمره شیرین د خپل مو د ځان صفت کړي د همدا سينه ده
ما خو صفت کړي نو دا وته ته وایم
وربشي اوریدونکو ته او ګورو چې څوک ته د کمزینه په خیر اغلې وروره
سلام علیکم امیر جان نیکی هلیو سلامونه می ومه نه سعودي عربستان نه رحمان الله رحماني
رحماني صاحب ستړی مشه پروګرام اوري لګي
کلیوال می وطندار می
ډېر
خسته باندې لګيږي ډېر خسته خبرې دې مزره کوي
مننه او زمونږ د ملمنې نه سپختنه لري ګرانه کلیواله
دا پورتنی دی امیر جان یو پورتنه می داد چې دا وګمه سبا امیر هغه امغه ده او کبل ده یو او نن مخکې بنگړیواله هم خپل کتلې و پجلال آباد کې و مزه مې لیدلې و زه سعودي کې هم دا بنگړیواله دا جنجالونه ناول د بمنګ ته څنګه لاس راشي په خبر نه روغړول ته ملاویږي او که څنګه هم دا دوه پښتنې مې دي
خا ډېر زیات مننه ګرانه نو وګمې ته مغه وګمې
بلو زه وګم سبا مریم او مخه مخه مر سره لګي منن مصروفه
نو او بالکل دا مغه وګم سبا مر دا او درته وای چې هغه مسافر چې د وطن لری دی د لری بری پښتونخوا نه اغوی زنی ناولونه وستا چې په وطن کې ولوست دي لکه دا وريدون کې چې د ستوند سره مخامخ ته جنت کوټ به څنګه تر لاسه کوي جنجال بدی ته څنګه رسیږي د منی کیسه 2015 هغه پسې بدی چرته زی
رښتیا دا یو لوی ستونزه ده کنه لکه کتاب افغانستان کې چاپېږي بیا نو زه هم یو څه د ستونزې سره یم چې تر هغه چاپ کړي بڼه باندې ما ته رسیږي نو بیا نو زه د دې ځینې هغه خپرندې ټولنې چې څه وسه د دوی کېږي هغه کتاب رسولی شي زما د لیکنو یا زما د ناولونو مینهوالو ته خو بیا یو بله لاره هم شته ده چې هغه هم د دغه خپرندنې ټولنې په اجازې سره زه کولی شم یوه پاڼه د فیسبوک زما یوه پاڼه ده چې تقریبا 3000 څه باندې 3000 کسانو دوستانو هغه خوښه کړی ده زه په کې ما جنت کوټ ناول هم ښه دی بنګلی والا هم دی او کېدی شي د قیامت نه پس کتاب چې څلوېښت کیسې دلو دی لنډې هغه هم هر ورځ یوه کیسه خامخا په دې هغه کې چې کله کوم ناول یې هم همداسې لکه سفر کې په سفر کې تر پایه پورې ږدم خو دوی سره دا وعده لرم چې جنجال به هم په خپل غږ کې البته بلې زه به هغه ثبت کړم ریکارډ به کړم او دوی ته به د هغه فیسبوک د لارې نه هیواد کې دننه او د باندې ټولو دوستانو ته به ورسوم.
ډیره مننه. موږ سره یو اوریدونکی په سکایپ باندې د دوی طرف ته ورزو ګورو چې څوک ته په خیر راغلی.
امیر صاحب ته ستړی مشه او خورجانې ته په ټوله پښتنه مینه او همکارانو ته ولرو برو پښتنو ته سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي ورجانه. ډیر خوشاله یم چې شاعر او د ژوند مرګري او شاعر سره خدای یو ځای کړی دی او ډیر خوشاله يم قربان.
ډیره زیاته مننه ماته په دې پیغام ریکارډون کې ماشين کې ډیر خويندو دغه غوښتنه کوله چې وګمه په فلانه ریډیو کې ملمنه وا په فلانه کې مونږ سره په دې ریډیو کې ملمنه کا نو دغه دیو دا نو وخت ورته وي بدات ورته وي د مو کو تاسو را مخامخ ده
قربان مشم د مينو او د مون غوښتنه وا زه اوله پښتنه د وګمي خور نه لرم د دې ناولونه د خټول ز سر آشنا هم يم او ګورم هم يم دا خو ډیر خوندور او ډیر خوندوري کیسې دي کیسې هغه کیسې دي چې په مونږ څه تیریږي. امیر صاحب چا پرچل ته ډیر کتلې دي د دې زه ډیر ممنون یم چې مونږ هغه د خوار غریب هم کیسه دی راغستې ده او شامل کړې ده کنه او خلکو ته رسولې ده.
مننه ګلاب.
اوله پښتنه مې دا د امیر صاحب چې دا څه احساسې نن د خپل د ژوند مرګري سره مخامخ دا میلمنه ده دا دی اوله کومه پښتنه مې دا ده چې امیر صاحب په کور کې څنګه رویه استعمالوي او کوم نوم باندې تاسو یو بل ته نومان اخلي دا دی دوه کنه یعنی شاعر او د ژوند مرګری هم شاعر یو شاعر می نو دا خو ډیر د محبت ژوند یو ډیر خلای ژوند دی پښتنه مې ودا دا او بل د دې په ژوند کې څه بدلون راغلی کله چې دا اورپا ته لاړه د پیښور نه دی افغانستان نه دی پښتنو نه لری شول او هغه خوندو ته چا دې مون خوندې وس आवाज دی دی او هغه ته څه پیغام لري چې څنګه راشي خپل आवाज دی دی خپل خوند ورونو ته ورسي د توجه نم یو جهان مننه بیا هم خ راغلاس ورته وایم او کامیابی
ورته مننه زمون همیشه نه اوریدون کې حبیب مسافر د سعودي عربستان نو سه ساسوي نن ما سره په پروګرام کې نور خلک نور کله ملمانه نن تاسو ملمانه سه ساسوي
زړګې دا څه ده چې رښتیا دا به د دې نه وروسته لکه که څوک ماته وایي چې د ژوند یوه ښه خاطره دی کومه ته خو نو د نن ورځې خاطره به ووایم یعنې ښه احساسو ما تاسو سره مخکې له دې نه چې خپرونه پیل شي تاسو ما ته تلیفون وکړ چې ته ما سره مېلمنه یې واقعیت که ووایم لکه ډېرو یعنې حقیقت خبر وکړم ډېرو راډیوګانو کې تاسو لیدلی دي چې اکثر ماشومان تاسو په کور کې کراروي او زه مرکه کوم نو زه ډېره ارامه یم خو نن داسې لږ څه ګبړې غوندې وم لکه ویرې نیولې وم په دې چې دی ځیرک خبریال سره مخامخ وم او تاسو ته مې وویلې چې ما نه ډېرې مشکلې پوښتنې مکه
زه سمه ده او د دې حاجت خو به نه وي چې کور کې یو بل ته څه نوم اخلو ځکه تا خو هغه نوم واغستو صحیح ده که نه
وو باید وایم چې لکه مونږه مسافر ورور ته وایم چې د مونږه نوم مشخص نه دی، نو ماته اکثر عامر صاحب کله چې ډېره خوږه ورته لګېږم ګلالۍ راته وایي، کله چې بیا شیبه وروسته قندې راته وایي، او کله کله وږمو راته وایي، کله نندارو راته وایي. بس رقم رقم نومونه دی، خو اکثر زیات درته زړګۍ وایم. او بل په ژوند کې نو کېدی شي زه یوه لیکواله یم، د دوی پوښتنه وایي د وایم په کور کې، نو زه په خپله شخصا چې زه ګورم ما هغه مینه پوره مینه چې باید عامر ته ورکم او پاڼې ته ورکم بڼه کې ته علم ته ورکم یا دوستانو ته ورکم چې دلته په اروپا کې دي، دغه څو خبریالان دي، کورنۍ دي. واقعا زه یوه ناکامه ښځه یم چې زه دوی ته ما مینه نه دی ورکړې. ما یوازې ټوله مینه خپلو کردارونو ته ورکړې ده، خپلو لیکوالۍ ته ورکړې ده، او زه ډېر وخت په لیکوالۍ کې تېروم.
مننه ژوندۍ اوسې ستا مینه په خپل ځای ده او موږ ته خوښ یو. یو اوریدونکی بل هم لرو، اوریدونکو ته به زیات نوبت ورکوم. په خیر راغلی، ستړی مشه.
السلام علیکم امیر صاحب، سیال خبرې کوم سعودي عرب.
ستړی مشه سیال محمد،
هنو خورته هم سلامونه، وږمې خورته هم سلامونه وایم امیر صاحب. او زما پوښتنه داسې ده چې دا مونږ خو دا قصې او دا ګورو لکه ناولونه خو ډېر خوښي، خو دا ده چې دې منې مونږ پېږو نه چې دا قصه او ناول کې څه فرق شته او کنه دا دواړه یو شی دی، لنډې قصې چې کمی دي یا دا ناول له دې منی کراته لږ خبره وکي. او دغه چې دا امیر صاحب بل هنو دا دغه کومه پوښتنه چې دا کمی قصې چې دي دا لکه که څوک شاعر نه نو هغه هم لیکلی شي او کنه دې د پاره هم لکه خامخا شاعر پکار دی چې څوک شاعری که وزه شاعر نه منو زم داس یو قصه لیکلی شم او
کنه. پوه شو ستاسو پوښتنه باندې، ډېره زیاته مننه سیال محمد صاحب. ښې پوښتنې وي، د عام لوستونکو ذهن کې به همدا راځي څه فرق دی په کیسه لنډه کیسه او ناول کې.
باید د سیال صاحب ته ووایم چې د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده چې په لنډه کیسه کې لکه یو کرکټر او تقریبا چې ډېر زیات شي لکه موږ کولی شو دوه یا درې کردارونه راوخلو او هغه باندې کار وکړو، او فقط یو موضوع مشخصه یو هدف لري. خو ناول چې دی هغه بیا نو لکه یو اوږد میدان دی، نو په دې کې لیکوال ډېره منډه وایي، په دې کې ډېر کردارونه دي، ډېرې پېښې دي چې شا په شا راځي، او دا لکه یوه اوږده کیسه ده چې ډېرې څپرکې لري، ډېر مزل لري. ته داسې فکر وکړئ چې لنډه کیسه چې دوی ته چې دی ولس لپاره عام فهمه ساده مثال ورکړم، هغه دا ده لکه یو کس ځي دوکان ته، د کور دوکان سره نږدې ځي، لکه یو مڼه راخلي راوړي کور کې خوري. دا لکه یوه لنډه کیسه شو، یوه پېښه داسې شوه. خو ناول داسې دی چې یو کس ځي حرکت کوي، غواړي چې یو لکه یو لوی موټر سامان یا هغه له کابل نه روانېږي، راځي لاهور ته، دا چې په لاره کې څومره پېښو سره مخامخ کېږي، څومره ستونزې پولیس ځوروي، هغه ځینې هغه سامان راوړي او بېرته خپل منزل ته رارسېږي، دا له کومو پېښو سره. د ناول او د لنډې کیسې په منځ کې دغومره،
یعنې که لنډه کیسه داسې وګڼو چې یوه شپېلۍ ده او دا ناول پوره یو ساز دی چې دا ډېر سازونه یو ځای شي، نو او که یو سړی شاعر نه وي نو هغه لنډه کیسه لیکی شي؟ بلکې زه خو شاعر یم، زه لنډه کیسه نه شم لیکلی.
ضروري نه ده، لکه باید دا ووایم چې ځینې وایي چې لکه رښتیا هم ضرور نه ده چې باید سړی شاعر واوسي،
یعنې ښه به دا وي چې شاعر دی ونه اوسي.
نه نه، شاعری بل صنف دی او یعنی نثر یا لیکوالی بل صنف دی. خو اکثر زمونږ په هیواد کې چې هغوی لکه اول شروع لکه د ما غوندې شعر ته کړی دی، بیا وروسته راوختي دي نثر ته. نو زه دا نه وایم چې شاعري ډېر اسانه کار دی، ماته تر لیکوالۍ شاعري ډېر سخت کار دی. یعنی زه غزل په ډېر مشکل سره وکولی شم چې په څو ورځو کې یو غزل ولیکم، خو لکه په څو ورځو کې یا په میاشت کې دننه زه یو ناول لیکلی شم. نو ولې نه چې دا استعداد ولري، لکه هغه کړي وي خامخا په دې میدان کې، دا کولی شي چې یو لیکوال اوسي او کیسې ولیکي.
ستاسو یو بل شعر اورو او بیا تاسو ته زر به تر راګرځو. صحیح ده. آشنا بستش درشل ته دی سلام کو موزم، آشنا بستش درشل ته دی سلام کو موزم، ته ګوره درته سمره احترام کوم اوزم. پزړه کې مې راځي چې دوی به هم وی مینا کړي، پزړه کې مې راځي چې دوی به هم وی مینا کړي، پلار کې میګو ته هم ډیر پام کوم اوزم. وسوایا ستا پسترګو کې زایګه موکنه، وسوایا ستا پسترګو کې زایګه موکنه، دا ستا د بڼو شپو لاندې آرام کو موزم. پوهیگم درد می ډیر دی او قرار می دلته نشته، پوهیگم درد می ډیر دی او قرار می دلته نشته، ساقی یوازې هیله دی او جام کو موزم. سنما دومره ډیر دی یادوم چې ځان می هیر شي، سنما دومره ډیر دی یادوم چې ځان می هیر شي، هندوی غوندې لاره کې رام رام کو موزم. آشنا بستش درشل ته دی سلام کو موزم، ته ګوره درته سمره احترام کو موزم. آشنا بستش درشل ته دی سلام کو موزم، ته ګوره درته سمره احترام کو موزم. تاسو غزل اورید د وږمې سوا او د غوی سره خبرې کوو، د غوی په شیرونو باندې، د غوی په کیسو باندې، ناولونو باندې. مې
دا وایم چې ته به روانه شې زنه زم نشکې
تاسو را سره مونږ سره د بنو نه د پښتو ژبې ستر لیکوال سیډون کې او د جرس مجله کچالوستي بیا د خیسور مجله د غوی مسول مدیر محب وزیر صاحب را سره د دوی په پونتون کې استاد هم دی. وزیر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایم.
مننه مهرباني تاسو سره
کې کور ودان. محب وزیر صاحب، نن سبا د پښتو ادب کې د ناولونو په دی باندې کله غرنا واچو، به خاص کر په دی کې د وګمې سبا کوم ونډه چې د پښتو ادب د پاره د لګیا د نن سبا ناولونو لیکي، تاسو ته کوم ناولونه در رسیدلې دی او د دې زیارت تاسو څنګه ګوره؟ د بګمر
پښتو کې د ناولونو د تسلسل تم ډېر خنه دی پاتې شوی. پاکستان یا هند تقسیم نه مخ کې یو دور او پاره کې سنولونه مخ ته راغلل. پاره کې زمون د ډېر مشر محترم امیر محمد ترکی صاحب نولونه، او بیا هغه نه پسته یو نیم داسې نولونه خلکو لیکل، خو په هغه انداز د ناول نګارۍ طرف ته چا توجه ورنه کړه څنګه چې ترکی صاحب دوی ته یو باقاعده یو کار ویلې.
اور
اوس مهال خاص کر چونکہ زمونږ په یورپ کې کوم وګورو، انګریزي ادب کې کوم وګورو، نو هلته د ناولونو لپاره یو ډېر ښه میدان جوړ شوی او خلکو به لکه خپلو لیکونکو به ناول یو داسې انداز کې کارول چې هغه تاریخونه لیکي. او په حقیقت کې هم کوم یو نړۍ تاریخونه چې ګورو نو په خوښو ناولونو کې موجود شو، خو پښتو کې د بده مرغه داسې ونه شو. که څه هم د پښتنو په ژوند باندې، د پښتنو په ځمکه باندې داسې درز خو بل داسې غمیزه را سره ده چې د هغې په ترڅ کې د ناول طرف ته انتهایی توجه پکار وا چې خو بیا هم ونه شو. نو خو اوس د آخري لسیزه کې په دې یوه لسیزه کې مونږ وینو چې د ناول طرف ته ډېر توجه شوې ده، خو خاص کر په افغانستان کې کسان داسې دي چې هغه په ناول لیکي په هغې کې شپږ شپږ کوم دی هغه ناول نه جاري او دغه جوړ کړی دی ټرینډ او بیا ورسره داسې نور ځوانان د افغانستان لګیا دي. په دغو ځوانانو پیغلو کې وږمه هم ده، د وږمې تر اوسه پورې ما ته خپل دوه ناولونه رسېدلي دي چې بانګري والا او جنت کور، ورسره یې افسانو لنډو کیسو چې کوم هم ټول زیاده د قیامت نفس. او د بنګړي والا ناول ما د هغې لږ مخکې لوستی و، او هغه چې کوم منظرنامه پیش کوي یا کوم ماحول پیش کوي هغې کې زما خپل دا دغه وه چې ګنې وږمې چونکې د دغه ماحول یوه برخه ده، نو ځکه یې په دومره ښکلي انداز په دومره ښکلي پیرایا کې داسې پیش کړی دی. هغه د سوشل د میډیا او د خاص کر دغه ورته وایي چې کوم یو مخصوص یوه طبقه ده چې په انګریزي کښې ورته یوه اصطلاح چې هغې طبقې د هغې برادري د هغې خلکو هغه ژوند ژواک مسلې کیسې پیسې د هغې ناسته ولاړه هغه سیزونه یې په دومره ښکلي انداز کښې راغستې دي. او په پښتنو کې چونکې د دغه رنګې چې کوم میډیا سره تعلق لرونکي خلک دي یا د غیر سرکاري تنظیمونو سره وابسته خلک دي، د دې ټولنه ډېره دا سوسایټي دا هم ډېره محدوده، او هغه چې څومره ښکلي انداز کوي وږمې راغستې ده. خو زما دا خیال و چې دا ځکه دومره ښکلي هغې ته شوري دي چونکې د دې په خپله تعلق لري، خو زه حیرانه لا شوم چې کله جنت کوټ ناول ما ولوستو چې جنت کوټ یو بېخي بدله یوه فضا وه، او یوه داسې فضا وه چې هغه زه په باوجود د دې چې د وزیرستان سره تعلق ساتم نو زما دپاره بېخي ګرانه وه چې زه هغه سیزونه د دومره نږدې نه د دومره جاذب انداز کښې زه وړاندې کړم، او وږمې لکه ډېر لرې نه هغه سیزونه په دومره غور سره مطالعه کړي دي په دومره غور سره، لکه بېخي زه نه پوهېږم چې خو دا هر سن څنګه شوي دي.
وزیر صاحب تاسو خو
هغه ځایونو ته د هغه ځایونو نومونه او هغه ځایونو بالکل چې د وزیرستان په غرونو رغونو کښې هغه ګرځېدلي وي هغه هغه غارونه هغه په غرونو کښې دننه غارونه یې کتلي وي، او بیا د هغې هغه منظرونه، او بیا خاص کر د وزیرو په هغه پروټیکشن په ژبه باندې چې د دې کوم کمانډ راغلی دی هغه مکالمې د وزیرو په ژبه کښې وایي که نه، نو زه لکه دا یم ځینې کسان د زنانو لیکونکو ته لکه دا کریډیټ مو ورخل غواړي چې ګنې دوی زنانه دي، زه د وږمې لپاره دا رعایت هم بېخي نه کړ شي کولی چې ګنې هغه زنانه ده نو ځکه چې زهقدر ور بولم لر بلکې د دې ټولو نه غټ کریډیټ د وږمې پوخ سیاسي شعور دی. هغه د دې په افسانه کښې د دې په ناول کښې مونږ ته ځای په ځای ښکاره
شوی دی. وزیر صاحب یوه پوښتنه مې بله ذهن ته راځي، وخت هم کم دی اورېدونکي به هم څه واخلم، خو ده راته وایي چې د کیسو سره یې ناولونه که پرتله کوي کومه لاره کښې ډېره بریالۍ ده، او مشوره به مو صحیح چې په راتلونکي کښې کومه لاره ونیسي؟
خپله مسله ده زه خو به څه مشوره وکړم، خو زما خپل د لنډې کیسو نه ناولونه ډېر خوښېږي. دا دي چې ناولونه مې ځکه خوښېږي دې سره چې چونکې د دې په ژوند ته د دې د کړنه چې کوم ده هغه انداز د دې ډېر ژور دی او ډېر ځیرک دی، او دا د ناول دپاره ډېر بنیادي شی دی چونکې ناول ماحول نه ذکر وکړو چې دا به پیدا یو تاریخ دی تاریخ مسل دي، نو د دې کمیټمنټ د معاشرې سره د خپلې خاورې سره د خپل ولس سره دومره ژور دی چې په پښتنو نران چې کوم لیکون کې دي او لیکون کې دي هغه دې په مرغه وتره را څومره شور تعلق نه دی پاتې شوی څومره چې وخت ورته پاتې شوی نو په دې وجه زه لکه دا ویلې شم چې په نو ځوانانو پیغلو کې دی وګنه لیک او خاص کر ناول طرف ته دی هغه لا ډېر خوش غوندې او یو بل چې دا ښکار ته غواړم په دې کې زما په شاید یاد دا غوي چې زه اوس خبر شوم چې دا یو ځوان او نور هم راغلي دي یو جنګل ته حل شب شوه چاپ دی او یو بل غالبا څه کې دو 2015 سم پورې شدا ته نوم یې دی
د مینې کیسه 2015
او د مینې کیسه 2015 دا ناول ما په خیال لا چاپ شوی نه دی نو باید چې لږ زما خپل دا مشوره به وي چې فارم داسې وي چې هغه د انسان نه د لیکونکي نه ډېر څه غواړي باید چې هغه کمې پیسې په دې په دوو ناولونو کې کم پلاټونه دي هغه په یو پلاټ په یو ناول کې هغه پیدای شي نو لږ به دا مشوره ورکولی شم چې د ناول طرف ته یې لږ په آرام سره ژوند ډېر دی ماشاءالله خدای دې دی قلم تان ساتي
ډېر مننه محب وزیر صاحب کور مو ودان خوږی خبرې مو کړې ستاسو په وجه دا پروګرام الله خیستا شو ډېر زیاته مننه کور مو ودان د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر لیکونکي نقاد جرس او د خیسور مجلې مسئول مدیر او همدارنګ د پوهنتون استاد محب وزیر چې تاسو خبرې ترې اوریدي او مشوره ورکوله چې وګمه دې لږ تم شي او لږ په سوچ سره دې ناولونو باندې نورم کارو کې وګمه تاسو په خیال تاسو کوم قدم واخیستو د پښتو ناولونو په میدان کې تاسو نه پس کوم جنکې راضي او د خوایش لري چې هغه ناول ولیکي هغه ستونزې هوار شي وس لار هوار د نور جنکې ک په دې لار پلک دي ستونزې نشته
زه فکر کوم تر دې راده پورې دا موضوع حل شوی دا نن سبا ولس پوی دی موجود دي چې ډېرې جګړې تیرې شولې او خلک له تعلیم نه لږ څه را دي خواته پاتې شو خو زه فکر کوم ولې چې زه خپل لوستونکي ګورم اته د غره په سر د وزیرستان د غرونو کې هم زما د لیکنو یا د کیسو یا د ناولونو مینوال شته زه فکر کوم چې د راتلونکي نسل لپاره هیڅ ستونزه نشته تر یو هدف پورې یعنې تر دې هدف پورې ما ورته واره کړه ما ډېرې خبرې ومنلې خو زه چې ولس سره مخامخ کېږم ولس ماته مینه راکوي ګډ ګډ ماته مینه راکوي دوی د هیره نه کوي بدون د هیرې نه زه دوی ته دا وعده ورکوم هغه ستونزې چې دي هغه زه نورم ګالم په ناولونو کې را روانو ناولونو کې هغه خبرو ته اشاره کوم په ولس باندې منم زه په قلم نور هم وغځوم خو دوی نه هم دا ایله لرم چې دوی د نثر ته توجه وکړي که شعر لیکي په یوسف کې دی پاتې شي که شعر لیکي شعر کې د خپل ښځینه احساسات هغه شی چې د دوی په کور کې دي د دوی په وجود کې دي دا ټولنه چې لري هغه دوی د ځان نه ملامتوي بس هغه د ټولنې نه دی راواخلي
بالکل زړهوري دي مننه یو اوریدونکی لرو د انډونیزیا نه په انتظار هم پاتې شو ځکه موږ د محب وزیر صاحب سره خبرې کولې په خیر اغلی ګرانه
السلام علیکم نجیب امیر صاحب تاسو ته او تاسو د ژوند ملګری وګما خورته د مینې او د خلوص له ډک سلامونه وایم نور ولی جان صبرای در سره بلین کیم
مننه آشنا صبر صاحب خدای خدای راواله
مننه کوم نجیب امیر صاحب زمونږه خوب هم رښتیا شول چې د وګمې خورجان خبرې مو اوریدلې ما خو هلن کې د فیسبوک باندې اوریدلې یو ډیر دروند د پښتنو لپاره غږ پکې دا او زه د دې لپاره یو دعا کوم د تاسو دواړو لپاره چې الله د ورته نور ژوند ورکي او د دې کلام او ژوندۍ لري او د پښتنو لپاره په خدمت کې نو ډیره مننه چې د دې خبرې مو واریده
کور مو ودان تاسو مننه ده تاسو د خدای پاک خلری خدای دې وکړي چې په ډکو منګلو هیواد ته ستانه شي په دې ټلیفون کې یو کور مو ودان ګرانه بل ملګری ته به د نوبت ورکو که په ټلیفون باندې څوک وي ځکه ډیر ملګری په انتظار پاتې شول په خیر اغلی ستړي مشه مهرباني وکړئ
دنیا کې زه تاسو سره یم د مینې شپږمې تاسو سره یم رکیبان کوم دیوان دي زه باران یم ګلندا مسافری زه تاسو رایم السلام علیکم زما ګران ورور نجیبه مربی تا تا زما خورجانی یو کمی خور ته سپیشل سلام کوم سلام د کوچلا غزه
سره مشه سنا خورې او د دې وګما سبا در سره ملمنه ده پیژنې
بالکل نجیبه مر صاحب دې انټرویو ما تاسو لري دې چې دغه لورې ته لیدا او ما خپل موبایل کې ریکارډ کړی دا نو غنه ما خپل ټیم لګوم ځانته
ښه ښه نو دینه ستاسو خونه کې
چې دا مېر صاحب زما خور دې خور دا چې وګمې ته او تاسو کې شي سلام کوي او دې کتاب د مصر دې چې مات نه پاس دې چې څه کتاب دې دې او دې دې کتاب باندې چې نورم ګرځم نه کتابونه به نه راوړم لم او نه چې دا مېر صاحب کتاب دې
اها ډیر زیات مننه خو ستاسو د ټلیفون لیک کول وی دا وګمې دا مینوال دي ګوره د ګټنا د هر سیمینه تاسو سره خبرې ترې کول غواړي او په نور ریډیو غانو چې ملمنه یا غ مرکه ځن سره ثبت کړي او ری
دینه مننه کوم سره جان نه بس د زما وړې وړې او ګلالې خوای دي دي او ترنګ چې دوی د زما کیسې د دوی لپاره ز کیسې لیکم خوشاله کیږم په دې چې دوی دا کیسې ول ولیا غستون چې دوی په ژوند کې لري دي نه مایې سکیږي زما اره کیسه دوی ته یو لوی پیغام ده زما هر ناول کې یو پیغام ده اکثر ما زما کردارونه کرکټرونه مرکزی ټولې خزي دي
یو بل اوریدونکو هم لرو تاسو سره اوسې وخت کم ده او انتظار کوي په خیر اغله ستړي مشه
جی جی السلام علیکم نجیب امیر بھائی سلام خبر کوم بنونا
سلام مش
تا اور استاد سو لائف پارٹنر کا دوڑ تو جی سلام نو نام دے کوما
وعلیکم السلام
جی نندر زیاد خوان دے کوما کو دیو ریڈیو کے دی انٹرویو ار دے واجی چ کوما خندا کرے واجی کوما انداز او ادو خگی خگی خبر ہے ہمارے کٹ کڑ دی جان سرا او جو کون دے رسیا تا خوشال ہے مچ تا سو دوڑ ا رغلی ہو دا خگی خبر ختوی کنا
پیدا کی سلما خور مونږ د پاره
د دې مرچکی په تیر کې جمر مرچکی خو به یې کړه د دې خور را مې دا په پوسټ دی چې مو ته ماته ماته خو پته ده کنه هر څه ما انټرویو دې ولا هر دې له پښنا کې ما بار دې او په دې وکم دا په څه نه دي چې دوی په خبر کې سونه ټایم تیر کړي دي او دوی واقعي چې شوې ده دا په لاو مې شوې ده کارین مې چې شوې ده او بل مې دا په پوسټ کې خدای دې وکړه دا زموږه ما چې دې تاسو د خدای همیشه د دنیا وی او تاسو ژوند دی په خسيرات او دا دوا مې
ډېر زیات مننه سلمى خورې په مخالخه او نو وګمې څه جواب لري دې خورته
سلمى خورته زما ډېره مینا خدای دې دې راته ژوند دی لري باید دا ووایم چې ما په افغانستان کې کابل کې ډیر کم عمر تیر کړی خو ډیر عمر مې په پېښور کې تیر کړی او په پېښور کې ما امیر سره مینه وکړه واده مو وکړ او بس ژوند مې چې پېښور نه ډیر خواږه لره پېښور مې خپل وطن دی لکه کابل کې ما ډیر کم عمر تیر کړی دی او ډیر زیات عمر پېښور کې تیر کړی نو بس دوی نه ډیره مننه کوم ولس ما سره د خوینې ما سره مینه کوي
پروگرام
زیادہ
ما ترې ورغله چې د بیمار ده بالکل کومل نه پاتې دی چې دغه څه څه یې غاره کوم زه به شیر د ته دالې کوم نجیب امیر ګل یوما بلبل له خوي ګل د بلبل نه جدا کوي ما ترې نو سره خبرې وکړي
خا زور ک چې هغه سره خبرې وکړو په خیر اغله ستړي مشه سو خبرې کوي
وعلی السلام علیکم څنګه نجیب امیر
وعلیکم السلام تاسو څنګه ښه پروګرام واورې د سو خبرې کوي
قسم تو خدای زل کدن مزه چې ما لږ سم احساس نه کولی چې زه نو خوشاله یم دومره سخت مری زین او دغه زما سبا امیر خبرې مې ور دي بس خدای لګرا کی دا ته کو پیدا کړو او ډیره مې خوښي کنه حد نه زیاته څه دواړو مینه ته نو کتل خپل زو خدای ته سوال کوتي الله ما تم د سې ژوند مرګره راکی
ډیره زیاته مننه کور دی ودان د خبرونه وخت په ختمېدو د اخیره کې کې سوال لړۍ وګمې
پیغام نہ لرم ہو ڈیر وڑو کے انسان یما بس
ولس دغه مغلرم د نیوی کال لپاره خپل مینواله ته د 2015 د مینی کیسه هغه ناول دی چې 2015 کې په افغانستان کوم ستونزو سره مخابخ کیږي دا مخبل وړاندوینه کړی ده.
ډیر زیاته مننه او زموږ د خبرونې وختم په همدې ځای پایته ورسید. نجیب امیر ته اجازه ورکړئ تر بلې ونی پورې. کور مو ودان او وختونه مو په خیر.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال